د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکو شو او پیدا شوی عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه او ښه هیلې مې ومني. تاسو ته لهر سمخ کې بشپړ روغتیا او آرام ژوند غواړم. دغه خبرونه تاسو ته زه تای روشان وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، وروسته له یوې مجد څخه چې ستاسو د رارسېدلو پیغامونو شمیر یو څه لږ سوی و او علت یې ښایي دا و چې تاسو زموږ خپرونې په ټول افغانستان کې په سمه توګه نه سوی اورېدلی، خو اوس دا دی ستاسو د پیغامونو شمیر بیرته ورو ورو مخ په زیاتېدو دی او ښایي دغه د ازادي راډیو د خپرېدو د وخت پراخوالی او د نشراتو د څپو یا موجونو ډیروالی به مرسته کړې وي چې تاسو زموږ خپرونې تر پخوا سمې واوري او په پایله کې یې خپل هغه پیغامونه چې موږ ته رالیږئ هم تعقیب کړئ. نو په دې هیله چې تاسو د ازادي راډیو ټول خپرونې په سمه او صافه توګه واورئ او د هغه د بېلابېلو پروګرامونو څخه ګټه من سئ، د نن ورځې دغه خپرونه لکه د تل په شان د ځینو پیدا شویو عزیزانو په پیغامونو سره پیلوو.
سلامونه روشن سه محترم، تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم، زیول حق مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 14 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو کدار چاوی نو د انساني همدردی لمخې دی ما سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته تلاش شمیره وای، ما 0 8 8 4 5 0 3 3 5. واتس اپ هم پښته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمیره 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمیره ته بیا هم وایم، واتس اپ پښته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم، 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم، 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمیره ته بیا وایم چې دا فال شمیره ده، هم زنګ وهلی شي هم واتس اپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کاري ورته ورلېږم، 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو استاد خبر نشت، هیله کیږي چې قدرت الله نامی کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادرک سوی دی، پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو ستاسو څخه په درنښت هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپارې استې تر څو کورنۍ خبر سي او زموږ سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي، 0 8 8 1 5 9 5. پر دغه نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي، ان شاء الله نو دا کس به تر خپلې کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسېدو سره موږ کور ته راوستي و، زما سره په کور کې را سره دی. کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري، زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي، 0 8 8 4 6 4 3 0. په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانومه، 0 8 8
سلور شپږ سلور درې صفر دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې زنګ ووی خپل کوچنی دی تسلیم کراسه نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی نو دغه کوچنی کڅوک پیدا سوز ما سره دی اړیکه ونیسی دعاګانې کوی السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
زاد خالق هغه پنامه ما دلته په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلی ما پیدا کړی ده د خپل کور لار ځنی ورکه ده دغه چې دی د خدای د پاره په دا ګروپانو کې نشر کوي چې دار چا و خو بس درایس ما وزایت زاد خالق هغه پنامه په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې و خدای وای کلوي د نادالی راغلی ما کلوي دلته منځدی کور دی پس پکارانو کې مې اعلان کړی دی او کومندانی ته مواله ملته مم خبر ورکي د خدای د پاره دغه نشر ک الله دې قدر عزت وکړي
د ازادي راډیو ته سلامونه دا د سلام یو الک چې دی وایي زمانم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی د دی بابا د زنداور د دی بابا مکه کې مکور دی پلار نه مړ دی دا الک د څورلس پنځل سکال په عمر کې دی زه غواړم چې هغه الک د هر چا وی هغه دی زما پر ټلیفون نمبر با ما ته ټلیفون راوکی زما د ټلیفون شماره ده 03 9 0 1 پر دغه نمبر دی د ټلیفون شماره بیا تکراروم زما د ټلیفون نمبر دی 03 3 9 0 1 دغه لکوای چې زه خپل اخس راوستلم او اخس راته وتښتی دی وزنه کریاله رما او زه دلته کله په هوټل کې کله په بل هوټل کې نو ما ولیدی او ما د علاقه څخه پښتني وکړ او څلور خوند لرم او درې ورونه لرم تر ما کشران دي زه د ګرد کور مشر زم پلانم څلور کال کیږي چې مردي و سلام تاسو خدمتګار
ګرانو دوستان په دې هیله چې په دغه پیدا شوي کسانو کې ستاسو کوم دوست او عزیز هم شامل وي اوس به راسو د هغو ګران اورېدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو رکوسو خپلوانو او دوستانو په هکله معلومات راکوي
السلام علیکم دا ازادي راډیو ټلویزیون کرام اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم چې په کار ځم د شمول د شیرو د سوالي څخه امامانی تقریبا شپانه سوله سکالې چې د څنګه درک دی اصلي د شیرو د سوالي ورسېدل کېدی کله چې نن درک شوی د هلمند مرکز د لشکرګر ونان نسیم نن درک شوی دی اګه حرم سلمان ورو پالو مې معلومات لري له مهرباني له مخې د زما سره کوم یو بل دغه شمیره اړه کې او لیست دی سم د ستدي په شمیره سي پر او دوا ور سي پر دوا ات شپاش درې سي پر دوا شمیره زړه دې پر و دوا ور سي پر دوا ات شپاش
دری سپر دوا زه د هلمند ولایت د نزدې ولسوالۍ خبره کوم عمر یو دغنی لکان ورکړی دی شمانیا مشر احمد ولی دی او کشر ولی دی سردار ولی دی هغه شمس الله کا زمنګ د مجد کا ملستان دی او د دې لکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې دا غوړې خالي دي او رکسي دا موزاد نشپاس په منځ کې کېږي چې دا د دوا کاله بنځات کم کېږي چې رکسي دي کار ورور په دا خپل معلومات لري نه خدانه دی وجه دي نو سره دا شمیرو موږ سره لیکي ونیسي د ټلیفون شمیرې بخښنه غواړم چې دا یو شمیره چې تاسو ته ورکوي چې سپر و درې یو دوا نه یو اته څنګه بیا به شمیره ورته تکرار کوم سپر و درې یو دوا نه یو اته څنګه دا شمیره دې موږ سره لیکونیستي کار چا ته معلومات وي مشورې معلومات راکړي جایزه هم خیر مکمله ترلاسه کولای شي سلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نزادی رادیو ستاسو غوښتنه درم دا طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت تغرد ولسوالی د بایزور سیمې دی د سالخیلو د کډ اوسیدونکو دی د 15 میاشتې کې سینه درک دی هیڅ چاته درک نسته کار چاته معلومات یو ورو پر دغه شمار دی مرسته تماس ونیسی او سلام په احترام
ګران ورو مرسته ځلې دغه هله کړی دی چې که په واتس اپ کې کوم پیغام پریږدي نو لطفا خپل نوم دغه ورکسی وی یا پیدا سوی کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره یاد کړئ ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتس اپ امکان نه لري او ستاسو شمیره یا د هغه شخص تصویر نه ویني نو دا ځلې ستاسو د واتس اپ شمیره زه اوریدونکو ته لولم خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپل یاد کړئ مننه د واتس اپ شمیره 003-04-8-8-4-8-0-6
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان اکا ولایت هلمند ولسوالی مساکلات دغه دوه وډونه ورکسوي دي که اې په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي 0-8-9-8-6-6-1-5 شمیره یو ځلی بیا اعلانوم 0-8-9-8-6-6-1-5 شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی دغه دوه وړونه یو 4 کاله کې چې ورک سوی دی او بل 15 کاله کې چې ورک سوی دی نو کچيري د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي زموږ سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي الله محافظ ناصر سره
السلام علیکم زه د هلمند ولایت مساکلات د ولسوالۍ څخه خبره کوم زما یو دوست دی د محمود الله په نامه چې د امین الله اکا زوی دی د مساکلات د ولسوالۍ د سوختي د کلی اوسیدونکی دی او لږ لږ د اعصابو تکلیف هم لري نو هر مسلمان ورور ته کړه دغه محمود الله د امین الله اکا زوی د هلمند ولایت مساکلات د ولسوالۍ د سوختي د کلی اوسیدونکی دی کار مومن مسلمان ته د په اړه باندې معلومات وینو د انساني مهرباني له مخې دی په دغه شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي د اتصالات میره 0-2-8-1-9-15-9 شمیره یو ځل بیا وایم 0-8-2-1-1-15-9 ښه وخت ښه چاري خدای په امان
سلام علیکم آزادی لطف آوری ټول اوریدونکو ته سلامونه خاص توګه د وسو ځان ټول پروګرام ته جام پر یادې ما د هلمند پیغام پرې د مړي یو ګران دوست چې محمد اسماعیل نومې د جړګل اکا زوی دی یو کال کې د خپل کور نه دا راکځوي دی هر چا کې پاره معلومات یې مې دي خپل ځان د ماسې په دغه ټلیفون شمیره اړیکه ونی چې په شمیره وایم 0-8-15-2-4-9 میرا ځل بیا وایم 0-8-15-2-4-9 بل اتصالات شمیره وایم 0-1-10-9-8-1
سلامونه روشن صاحب تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته هم دا وخت مو په خیر زلي چې تراغله ته محمد نور نورانی ما بیا له کابل له 200 سالي څخه زمونږ یو مرګری نه درک شوی د زرداد په نامه دی او د سي تور جامع پر تن دی غنم رنگ الګ دی بس دا نو که هر ورو ته پته نو زور ته ټلیفون نمبر نه یاد شوم د پلار نه میده حمید او د یو مشکګی نه درک شوی نو زه خپل د واتس اپ خپل شخصي شمیره ورته یاد شوم په دې هیله چې دوی اړیکه مونږ سره ونیسي د پاره معلومات مو سره وایي مننه زمونږ د واتس اپ شمیره د 0-1-1-3-9-2-2 یعنی 0-1-3-1-8-9-2 اخیری و بل ایم ټین شمیره زمونږ ده 0-1-9-15-5-4 یعنی 0-1-9-3-0-5-4 اخیری و بل اتصالات شمیره ده زمونږ 0-8-3-9-3-5 یعنی 0-8-3-4-9-5 اخیری 3 د ورسال شمیره یو ځل بیا وایم صفر واویا یو دیرش پگتیا نسا و وویشت یعنی صفر وو دری یو اتاش پگ نها دوا اخری و پا دی هلی که چا تا پتای دی دا پارا نمانگ سر دی پا داوش میرو اریکه اونیسی بس که تشویران آر سره یا دوی سره مانگ تا دی تشویران آوستی دا خدای پا من شوخ
سلامونه روشن صاحب ته او د ازادي رادیو رکوسو وازدانو پروگرام ټولو ګلونو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه نبی الله زبلی لزابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نیکنام کلی اوسیدونکو نقیب الله مشوره په باګل د عبدالمحمد کاکا زوی د عبدالنبی کاکا لمسی تقریبا سلویش کال عمر لري په نشیتو کو هم روزدی ده نقیب الله سي مشوره په باګل د تقریبا یو نیم کال مخکې ل خپل کور ارغنداب ولسوالۍ نه د مسافرۍ په تمه د مرکز کلات پر لوري خوځېدلی خو له هغې ورځې تر نن ورځې د نقیب الله په اړه موږ او د نقیب الله کورنۍ هیڅ معلومات نه لرو. بوډۍ مور او وړوکي تنکي ماشومان یې له سهر نه تر بېګا پورې د باګل د دیدن په تمه یي خو بیا هم د دوی هغه هیلې پوره شوې نه دي که هر څوک د نقیب الله په اړه مشوره په باګل ده که په اړه معلومات لري نو مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلی سره دې په همدې شمیره اړیکه ونسي چې واټساپ هم پکښې شته دی که هر چا معلومات راکړئ نو د باګل کورنۍ و هغه کس ته 50,000 افغانۍ شیرینې هم ورکوي. زما د واټساپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 15 1 6 بیا هم د همدې شمیرې تکرار 0 8 6 15 8 15 1 6.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا یو کې د ازادۍ رادیو کارکونکو او نور ټول اوریدونکو جوړ او روغ او زمر یو کا ورکسوي دی د حج محمد رحیم په نامه دی د ګریش سرتلی و کندهار ولایت ته په دې مابین کې نه درکه سوی دي. تقریبا د سینه او لس کاله شاوخوا کېږي او په عمر باندې داسې تقریبا د 45 په شاوخوا و. که هر چاته معلومات وي زموږ سره په دې شمېره باندې اړیکه ونیسئ. 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلام دی. ما زنګ ولې د هلمند ولایت څخه د کجکی له ولسوالۍ څخه ما یو اخ شه دی ورک دی دروازګان دی دروازګان کې د خونی دی د پلار نوم یې لاله اکا دی د ده نوم نیم دی دا یو اولس اتلس کاله به و چې ورک دی نو اوس یې درویشت څلرویشت کاله دی کېږي چې ورک دی که په هر سړی معلومات ولري او خپله دی د زما خبرې اوري نو په دغه لمبر دې رساله شمېرې ته زنګ ووهي صفر و اته صفر درې او اته دوه دوه او درې صفر که هر ورور ته معلومات په دغه شمېره دې زنګ ووهي د کربلاغ دی د خونی دی د کربلاغ د وطن نوم یې کربلاغ دی د پلار نوم یې لاله اکا دی د ده نوم نیم دی که دی زما خبرې اوري که بل سړی اوري. السلام علیکم.
السلام علیکم هیله روشن صاحب محترم تاسو د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر. زه جاوید احمدی مدرسه د کابل ولایت نزمونګه لکلی یو شپکلن هلک نادر کسوې د چینه میدان نیاز محمد د پلار نوم یې دا محمد ګل لارنګ او لسیرینه سور او سپین د چا سره د کړې وینو په دغه شمیره د ما سره اړیکه ونیسي. زما د واتس اپ او د داړي کې پر واویا ودی وشپیت نه سو وڅل وی بیا یې وایم پر و و درې و شپږ و نه څلور و او روشن شمیره هم وایم پر و سوا و نوی و سوا شپیت درې سو او شپږ پنځه. له پیغام په نشرورو په هیله کچا پیدا کو شیرینی هم لري خو وخت الله مو ملک.
سلامونه روشن سے محترم داس
تخنیکی همکارانو ته بیا د ازادۍ ټولو خوږو ته دغه وخت مو بخیر. زه خیال زړګی در سره پیغام پرېږدم ننګرهار ولایت ولکامې ولسوالۍ څخه. زمونږ یو ملګری په نوم د سمیع الله ولدی حسیب الله د دوه میاشتو راهیسې د ایران ته د تګ پر مهال باندې نادرکه شوی دی. سی ولس کال عمر لري تقریبا ولس کال عمر او تورې جامې پر تن دي. که په اړه یې هر چا ته معلومات وي نو د انساني همدردۍ له مخې دې له موږ سره په لاندې دوه غبرګو شمارو اړیکه ونیسي. شماره عبارت ده 0 5 3 8 یعنی 0 3 0 3 3 8 روشن شماره ده 0 9 8 3 5 تیره مننه روشن سے محترم آتا سودی آباد سے تربیا خوخ پیشی بھی رخبہ پامان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی کارکونکو ته دې زما سلامونه نیکې هیلې ورسیږي. زه محمد جمعه د هلمند ولایت څخه د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم د کرایې میانجوی څخه. زما د اکا زوی څخه محمد اکا نومیږي. دغه لور چې ورکه ده بیبي خدیجه نومیږي. دا 15 کاله کېږي چې ورکه ده. په رنګ غنم رنګ انجلۍ ده. بور ویښتیانې دي. څخه محمد اکا دوه معنی لري. استاد دی. نو دا 15 کاله کېږي چې ورکه ده. نو که چا مار مسلمان ته معلومات کېږي ماته دې معلومات راکې یا د بیبي خدیجه په خپل اوري په دغه شماره دې ماته زنګ ووي 0 0 3 2 2 2 6 6. شماره بیا درته وایم 0 0 3 2 2 2 6 6.
نو زما واتساپ خراب وو. خپل مې د ازادۍ کارکونکو ټولو څخه مننه. زما واتساپ خراب شوی وو. ټلیفون مې خراب شو. اوس مې جوړ کړی دی. نو اوس مې بیرته بل خپل بیا دغه دی میسج درته کړی دی. یو جهان مننه چې هغه ستاسو ما میسج نشر ته ورکړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسم اولاد حجم الحق زوی د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سرکلیه د کلیم د نفر چې د زما د ماما زوی کیر د سید محمد زوی په سنگین کې ناترکه سوی دی. نو که هر چا ته معلومات وي نو په دغه شمیره دې سره اړیکه ونیسي 0 0 0 0 0 0 0.
السلام علیکم. سلامونه طاهر روشان تاسو ته سوچ اوري اختر جان جنت خبرې کوم ل جلال آباد لخاره. زمونږ یو کاکا زوی د شریف الله په نوم باندې ده چې 9 کاله عمر لري. د تیر 2 اونۍ څخه جلال آباد ښار څخه نادرکه شوی دی. که هر چا ته معلومات مخې زموږ ته په دغه شمارو زنګ ووهي. زما د اتصالات شماره ده 0 58 25 1 8 2 5 6 1 3 6 5. یعنی 0 58 25 1 6 5. بس وروستۍ کې وایم طاهر روشان چې زما پیغام بار بار نشر کړي او چې ازادي راډیو زنده باد.
سلامونه روشن سر تاسو ته څوک چې اوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه در سره وصل شوم سمیع الله خاکسار له ننګرهار سرخورې څخه. له چې زمونږ یو کلیوال ورک دی په نوم د امید د ولد کامران 8 کاله عمر دی. د ننګرهار جلال آباد ښار کې ورک شوی او تورې جامې په تن دي. عصبي مشکل هم لري. که چا ته معلومات وي له مهربانۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره برخه واخلئ. اتصالات شمېره ده 0 8 3 6 5 5 3. شمېره بیا درته وایم 0 8 3 6 5 5 3. او وروستۍ کې روشن نمبر هم درته وایم 0 9 4 1 5 6 5. روشن سمیره یو ځل بیا درته وایم چې تر نهایه 14 11 شپږ سوه پنځه روشن صاحب ښه لري چې زما پیغام بار بار نه شریکېږي تر څو دغه ماشوم پیدا شي تر بیا ښه ژوند د الله مل شي.
عزتمنو اوریدونکو، د نن ورځې په دې پروګرام کې تر دې زیاتو پیغامونو د خبرولو وخت او ځای نه دی پاته. په دې هیله چې تاسو بیا هم دغه خبرونې ته خپل پیغامونه راولېږئ. تر راتلونکي پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. ستاسو د سوکاله ژوند او ښو شیبو په هیله د خدای په امان. مخته مو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00422211214115.
کمر گرد دنیا شبیر ستا د پاره
د آزادی میلما درنو اوریدونکو شې چاري د ازادي رادیو نننې میلمه مو یو داسې څوک دی چې په ماشومتوب کې مهاجر شوی او په لوینه کې په همغه هیواد کې چې کورنۍ ورته پناه وړې و د سفیر مرستیال ګمارل شوی دی. نن سبا په بریتانیا کې اوسي. زردشت شمس یادوم چې په ژوند کې جالبې خوشي او ترخی خاطرې لري. د اوریدو لپاره را سره اوسي. شمسیب تاسو ته اول سلامونه وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منله. خبرې به ستاسو له ماشومتوب را پیل کړو. څو کلن وی چې مهاجر شوی؟
ډېره مننه سروان صاحب، تاسو ته اورېدونکو ته سلامونه وایم. تخمینا داسې درې نیم څلور کلن به ومه چې زموږ کورنۍ مهاجره شوه. نو دقیق هغه تاریخ راته خو نه دی یاد، خو داسې غالبا مشران راته ویلي چې درې څلور کلن وی. تاسو
د خپلې کورنۍ په اړه راته ووایاست، تاسو چې درې څلور کلن وی ولې مو کورنۍ وغوښتل چې مهاجر شي؟
د افغانانو ژوند لکه ټول دغسې کړاوونو مصیبتونه ډک دی. زمونږ کورنۍ، زما پلار خدای بخلې شمس الهده شمس، یو سیاسی مبارز و یو خو د افغان ملت ګوند ډیر فعال غړی و په هغه وختونو کې چې بیا وروسته د مشرۍ مسؤلیت هم په غاړه شو. د دې تر څنګ د باچا خان هم یو کشر ملګری او د هغې لاروی هم و. په افغانستان کې چې کوم تحولات راغله د ثور د کودتا نه راوروسته، نو متاسفانه هم دغسې یو بدبختي وه چې تر ننه پورې دغه ادامه لري. د خودخواهۍ او د بل د نه منلو دغه زغم نشته دی. نو هماغه وجه وه چې هغې بل فکر نه منو، بل ګوند نه منو، بل سیاسي لارې نه منله، او دغسې یو شرایط رامنځته کړه چې هغوی د هغوی د ترور پلان ونیو زموږ د پلار. او بس هماغه دلیل و چې بیا هغه خدای پاک ساتونکی دی، هغوی وی نشو نیولی. او بیا د هغې نه څو میاشتې وروسته چې زموږ نیکه هغه وخت کې ژوندی و، د هغې ژوند هم هغه متقاعد صاحب منصب و، هغه ډګروال و، د اعلی حضرت ظاهر شاه، او د هغې وختونه هغې ډېر زیات خدمت کړی و د دې وطن. خو هغې ته هم دغسې شرایط پیدا شو چې ژوند نور نشو کوی، او هغه دایره راتنګه شوه د هغه وخت د رژیم لخوا. نو مجبوره شو چې بیا هیواد پرېخستو.
شمس صاحب، په پاکستان کې بیا چیرته میشوی؟
پاکستان کې د پښتونخوا په پېښور کې اوسېدلو. هلته بیا د ورسک روډ یو ته ویلي که باپیانو کې، نو زیاته موده د شل پنځه کاله ما هلته تیر کړه.
درس مو بیا څنګه پیل کړ؟
اول خو دغه افغانان خو دغسې یو بدبختۍ سره مخ دي. مونږ خو یاد نشو مشرانو ویلي، مونږ خو لا واړه وو چې مونږ لاړلو. زمونږ نیکه حتی نه غوښتل چې مونږ مکتب کې داخل کړو. هغه فکر کوو چې خو افغانستان کې یو مشکل راغلی دی، څو میاشتو کې به حل شي او بیرته به خپل وطن ته ځو. خو بیا نور د کور غړي چې هغې ویل چې دغه وضعیت نامعلوم دی او دغه ماشومان باید په ښوونځي کې شامل کړو. نو بیا ما هلته کور سره نږدې یو مکتب و په همدې کبابیانو کې، په هغې کې بیا یعنی د پاکستاني حکومتي مکتب و، په هغې کې شامل شو.
پوهنتون ته مو څنګه لاره پیدا کړه او چیرته؟
افغانان دپاره متاسفانه شرایط سخت و. یو خدا و چې پاکستان دغسې یو وضعیت جوړ کړی و چې دوی چې کوم تنظیمونه جوړ کړي و د افغانانو دپاره د جهاد او دغه ټول امکانات وسایل هغې ته په اختیار کې ورکړي و. مونږ چې کله د لسمه پورې داسې خاص پوښتنه نه وه، یعنې کور آباد چې زه لسم پورې د افغانانو دپاره نه کوم داسې خاص سند غوښتو نه کوم څه غوښتل په شروع کې. البته اوس خو شرایط بدل دي. د لسم نه وروسته چې کبه کالج کې به دې سبته نام کوو، نو پاکستان دغسې یو لایحه جوړه کړې وه چې ته مجبوره وي چې د کوم تنظیم ته ورشې، د هغې یا عضویت، د هغې کارت، یا هغې خط واخلي. نو افغان ملت خو نه پاکستان په رسمیت پېژندو، نه د هغې د فعالیت بلکې مخې نیوله. ټول امکانات دغه تنظیمونه چې د دوی په لاس جوړ شوي وو، دغه و تنظیمونه چې وو، هغې سره دا ټولې مرستې وي. نو هغې ته یې رسمیت ورکړ. نو د پاکستان کمیشنري چې وه د افغانانو، هغې به د دوی خط منلو. نو هغه هم یو جالبه خاطره ده چې بیا مونږ خو کبابیانو کې د محض اسلامي دفتر مو، بیا په دغه سه واسطو او په بل نوم او په دې باندې به یو څه کوشن باندې دوی نه یو خط واخستو به کالج کې، یعنی هغه خپل نمرې او هغه شرایط خو به دې پوره کول، خو د دې ترڅنګ باید د دې تنظیمونو لخوا نه د یو تنظیم لخوا باید یو خط ولري معرفي شي چې بیا موږ د محض نه هغه ترلاسه کړو په یو چل ول باندې. نو بیا موږ زراعت پوهنتون کې پېښور پوهنتون کې داخل شو او بیا پوهنتون هم ولستو.
د ښوونځي د دورې یا د کالج د دورې په اړه تاسو د یو مهاجر په توګه هلته درس وایو، څه ډول احساس مو درلود چې هلته خلک تاسو ته مهاجر خطاب کوي؟
نو د مهاجرت خو طبعا د یو محرومیت دوره ده د هر چا د پاره، وی حتی که په دغه غرب او په دې ځایونو کې هم یې، خو په دې وطنونو کې بیا دا دی چې دلته قوانین او دغه داسې جوړ شوي دي چې وضعیت د مهاجر سره لا ډېر ښه کوي، کوشش کوي چې دوی ته امتیازات هم ورکړي، مرستې هم ورسره وکړي. په پاکستان کې دا و چې د پښتنو د ولس د خواخو همکاري وه او داسې یو مثبت محیط و، خو دغه محرومیت او دغه د مهاجر کلمه او یا قابلیه یا مهاجره دغه لږه ځورونکې وه، او دا نو تبعیض موجود و که دوی هر څومره ورته ووایو چې ښه وضعیت و خو مهاجر یو تور داغ و په ډېرو ځایونو کې، موږ خو واړه وو، یعنی اوله کې خو په دې دغه زیات دونه نه پوهېدلو هغه چې وایي سټیروټایپنګ و، خو بیا د پوهنتون هغې پورې مو یعنی عمومي د ولس وضعیت دونه بد نه و، دا هم نشو ویلی، خو دغه یو 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 دغه یو یو مشکل و چې مهاجر کلمه موږ باندې به بد هم لګېدله او داسې لږ پټې ته سترګه کتل کېدل دی کې شک نه و.
کله له زراعت نه فارغه شوئ؟
په 1999 په اواخرو کې مې لسانس وکړو، او یعنی بیا په 2000 کال کې مې بیرته ماستري شروع کړه چې هغه ایم ایس سی ان ارزې پېښور پوهنتون کې ورته ویلی، او هغه د ایم فل برابر و معدل و ما فوق ماستري، بیا مې 2 کاله هغې کې ثبتنام وکړو. هغه بیا لږه اوږده شوه ځکه چې په 2001 کال کې چې کومې پېښې وشوې، سپتمبر 2001 په افغانستان باندې د امریکایانو برید وشو، د طالبانو نظام مخکینه سقوط شو، بیا هغې جریان کې ما وظیفه شروع کړه.
شمس صاحب د معاصرې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
بدبختي دا ده چې هغه وضعیت بیا دا د تکرارېږي، داسې تاریخ موږ باندې ډېر لنډ او زر تکرارېږي. د پوهنتون په غالبا دویم دریم کال کې چې و، نو هغه وخت زمونږ د پوهنتون رئیس چې و لږ زیات اسلامي فکر یې لرو، هغه یو پروسه شروع کړه چې هر جمعې په ورځ به یو غټ عالم راغوښتو، او د سرمن په نوم باندې به جمعې سار داسې یو سات یو واس کو په د پوهنتون په هغه تالار کې. نو هغه داسې و چې جبري و داسې، یعنی یو هفته که دې قضا کوو خیر دی، خو که دویم هفته دې قضا کوو بیا یعنی په دغه ضربانی اکاډمیک دغه باندې هم تاثیر کوو او نمرې او دغه کمېدلې. نو موږ ټول محصلین مجبور و چې مکلف و چې باید حاضري ورکړي، موږ خو به عموما هم تلو. یو ورځ مې وکتل چې لیکلي و چې مولانا حسن جان دا بیان کوي په دغه راتلونکې اونۍ کې. نو که ستاسو یاد شي د دې نه لږه موده مخکې په هماغه کلونو کې مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې یو بیان کړی و په جلال آباد پوهنتون کې، هلته محصلینو لږ شکایت کړی و د طالبانو 13 دوره وه، البته په هغې کې دوی دغه دینی او نور مضامین په مسلکي پوهنتونونو کې پوهنځیو کې بیخي زیات کړي و، د مثال په توګه په طب کې، په انجینرۍ کې، په اقتصاد کې، په زراعت کې. دو بیا طالبان تشویق کړي و چې بالکل دا ډېر ښه کار دی، او دا نور علوم چې دي دا خو اصل خیټالوجي ده، او اصل علم چې دی خو دا یوازې دینی علوم. نو ما دا فکر کوم چې مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې دغسې یو بیان ورکړی و، او دغه پوهنتون چې دی پېښور د زراعت پوهنتون، یعنی دوی خو یې په نړۍ کې حسابوي، خو بهرحال په پاکستان کې په مهمو پوهنتونونو کې حسابېږي. د امریکایانو لخوا د دوی ډېر زیات حمایت شوی دی، ساختمان هم هغې جوړ کړی. نو مایل چې دغه خو هم د یو غټ د ټکنالوژۍ پوهنتون دی، او مولانا صاحب جلال آباد کې ساینس او ټکنالوژي خیټالوجي ګڼلې وه چې دلته څه وایي. نو هلته چې لاړل، او بله خبره په جلال آباد کې د ښځو د تعلیم په اړه طالبان تشویق کړي و چې همدغه څنګه چې بندیز دی، که ستاسو یاد شي 13 دوره کې همدغه څه بندیز ویل چې دا ښه کار دی، او یعنې داسې یو متنازع بیانونه یې ورکړي و. دلته هغه نو اول خو زموږ دغه تالار چې و د پېښور د زراعت پوهنتون، دا په درې برخو کې داسې تقسیم و. نو دغه یوه برخه مکمله دې ته جنکۍ ناستې وې، او بل په پېښور زراعت پوهنتون چې و، دا خو هلته ته کو ایجوکیشن وایي، ښځې او نارینه یو ځای زموږ صنف کې به وې، هلکان جنکۍ څه مشکل نه و.
او بل دا چې خپل دغه د پاکستان کې یو اصول دی چې په دې رسمي تالارونو کې د دوی د مشر د محمد علي جناح غټ عکس لګېدلی، ډېر غټ یو دیوالي عکس و. نو مولانا صاحب خو اول دغه عکس لاندې هلته ناست و، بل یو طرف ته یعنی د تالار درېمه برخه هلته جنکۍ ناستې وې، ښځې وې. نو دا خپل ماته یو دغې راکو. او بل مولانا صاحب خو عالم سړی و، هغه په سیرت باندې وغږېدو، ډېر عالمانه وینا یې وکړه. خو زما ذهن کې خود دغه د جلال آباد وینا راتله. بیا چې کله دغه بیان خلاص شو، نو ځوانانو محصلینو پرزوی پرزوی لېږلې او سوالونه کول. نو یو سوال، یو پوښتنه راغله چې مولانا صاحب په کشمیر کې دغسې وضعیت دی، د مسلمانانو سره ډېر بد وضعیت روان دی، په افغانستان کې هم وضعیت ښه نه دی، په هغه وخت کې کورنۍ جګړې روانې وې په نور فلسطین کې او دې کې. نو مولانا صاحب ویل چې ځوانانو قوم چې دی دا خو ساینسدانانو ته عالمانو ته ضرورت لري، او تاسې مور او پلار رالېږلي یاستئ، دلته باید خپل درس ووایئ، دې باندې توجه وکړي، او د جهاد دپاره خلک شته دی. نو بهرحال دغه خبرې ما ټول یاداشت کړې، او لکه ډېر عجیبه تاثیر را باندې وکړ. بیا ما وروسته په یو مستعار نوم باندې وحدت ورځپاڼې کې لیکنه دغه کړه، نو هغې کې ما بیا عنوان ورکړو چې ساینس او ټیکنالوژي که خیټالوجي. بیا ما ورته د زراعت دغه ورکړو مثال چې دغه په زراعت کې مونږ ویو چې دا د غنمو یو قسم دی، دا د میوې یو قسم دی، د مڼې دا په دغسې هوا کې آب و هوا کې کیږي، خو هماغه بوټی که ته په بله مرتوبه یا په ګرمه منطقه کې وکړې هلته هغه نه فصل ورکوي، کیدای شي وشي خو فصل به بیا نه ورکوي په هغه شکل باندې، ځکه چې دا د موقعیت او د محیط او د درجې حرارت دا په دې باندې تاثیر کوي. نو ما ویلې دا اسلام چې دی دا خو د سرحد او کرخې او دا نه پېژني، هغه خو که په پاکستان کې کمی وي هم باید هماغسې تطبیق شي، که د دې کرخې نه اغاړې په افغانستان کې هم باید هماغسې تطبیق شي. نو ما زه د مولانا صاحب په دې منطق پوه نه شوم چې جهاد اغاړه فرض دی په ځوانانو باندې، ځکه جلال آباد پوهنتون کې د خلک جهاد ته تشویق کړي وو، هلته د ښځینه او تعلیم حرام دی، او د طالبان چې څنګه روان دي ښه روان دي. البته دې غاړه بیا د ساینس او ټیکنالوژۍ په پوهنتون کې دا لګیا دی، بیان هم ورکوي، خلک هم تشویقوي، او هلته بیا حرام دی. نو دغه یوه خاطره وه چې بیا هغه وخت ما لیکل وکړه، اوس چې ګورو بدبختانه بیا دغسې وضعیت په افغانستان کې راغلی دی.
یعنی دا اوسنی وضعیت هم د مولانا حسن جانانو له کبله پیدا شوی دی ستاسو په نظر؟
بالکل، نو بالکل د دې خو اساس هم دغه دی، دغه ټولنه دومره زیاته افراطي کړی شوه چې اوس ورته دی خپل هم حیران دي.
تاسو بیا رسمي دنده څه وخت پیدا کړه؟ داسې وخت تاسو فارغ شوی چې په افغانستان کې نور د طالبانو حکومت پرزیدلی و، که د خپل رسمي کار په اړه زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ چې لومړی کار مو څه و؟
بلکل، او ماغه وخت کې چې موږ له ماسټری می شروع کړې و، درس مې خلاص کړې و، خو له ریسرچ پاتې و، بیا دغه امریکا په افغانستان باندې برید وکړو. هغه وخت کې ګڼ شمېر رسنۍ راغلې پېښور ته، کوټې ته، شونکې افغانستان ته خو لا نه شوی تللی. هغه یو نیمه دوه میاشتې چې وې، زما هم یو ملګری و، غږ را باندې وکړو. هلته هغه وخت کې یعنی ضرور نه چې ته مسلکي یا ژورنالیست دی، خو چې په لږ ډېر انګلیسي پوه شي چې د نړیوالو ژورنالیستانو سره همکاري وکړي. نو بیا هماغسې زه لاړلم اسلام آباد ته، او د جاپان تلویزیون یا این ایچ کې چې و، هغې مختصر دغه ټرینینګونه راته راتلل، د کمرې د هغه وخت کې دا ویډیو تلیفون یې ورته ویل، ویډیو فون، او دغه مخابرې تلیفون نه چې و سرایا هغه و، بس دغې راکړو راته، او د خبر لیکلو داسې مختصر چې د دې کوم معیار و هغه یو څو ورځې دغې راکړل زده کړې، او بس بیا کوټې ته لاړم. نو بیا تر د طالبانو د نظام د سقوطه پورې، او د هغې نه یو دوه میاشتې وروسته پورې، د یعنې 2002 د شروع پورې په کوټه کې وم. بیا چونکې د دوی زمونږ کار خوښ شو، حالانکه هغه وخت ډېر خلک استخدام کړي وو، بیا یو دوه درې نفره د افغانستان د ډیسک د مسؤلیت دپاره وساتل. نو بیا راتلونکي دوه نیم کالو پورې همالته وم. بیا څرنګه چې افغانستان ته زموږ ملګري هم زیات لاړل، اولته نور فرصتونه زیات شو، ضرورت هم زیات و، دې وخت پورې ما ماسټري هم خلاصه کړې وه. نو بیا مې کوشش وکړو، بیا د ملګرو ملتونو د نړیوال د خوړو پروګرام چې دی هغې کې مې امتحان ورکړو، کامیاب شوم، د مطبوعاتو مسؤول شلم، د رپورټس آفیسر په کابل کې.
دا نو ستاسو اول وار و چې کابل ته بتلئ، څنګه درته ښکاره شو، څنګه احساس مو کوو چې له
ماشومتوب یعنی تاسو ټول عمر په پاکستان کې تیر کړی وو؟
بالکل، دغه جالبه وه. یو طرف ته خو خپل لیوالتیا وه د افغانستان په دغه پرمختګونو باندې خوشاله وو، ځکه چې موږ هغه بدبختي هم لیدلې وه. د طالبانو وخت کې کله کله به داسې مړي ژوندي ته تلو په ډېر یېره، یا د مجاهدینو وخت کې چې جګړې وي. زمنګ خو چونکې د کونړ ولایت نو کونړ لږ مخکې د مجاهدینو لاس ته ولیدلې وو، تګ راتګ مو خو داسې یو ترخې خاطرې وې. دغه وخت خو لکه یو لیوالتیا موجوده وه، همدغه کوشش و چې هلته لاړ شو. خو دغه وضعیت هم که داسې ووایو چې یو طرف ته د مالکیت احساس و چې خپل وطن ته ځو، خو بدبختانه په کابل کې چې نوی کوم جوړښت راغی، د هغې هماغه کړنې وې چې بیا یې وروسته هماغه د سقوط باندې تمامه شوه، هلته هم موږ بیا ځان خپل احساس نه کړو. په شروع کې البته په شروع ورځو کې د ژبې ډېر غټ مشکل سره مخ و. دا یو واقعیت و چې افغانان د خپل هیواد نه کډه کولو ته مجبوره شو. هغه په بل هیواد کې زما په څیر چې د اول صنف نه ته په یو پردي وطن کې زده کړې وکړي، او کور کې مورنۍ ژبه خو پښتو وه، خو مثلا دریم نه وزده، او څنګه به هم زده شوی وی؟ نو چې نه مکتب کې وی، نه په کور کې وی، نه په کوڅه کې وی. نو کابل ته چې رالو، کابل کې خطاب اندغه سیاسي دغم داسې و چې د سلیکټ پښتنو سره جوړ نه و. نو په هر ځای کې بس دا چې زه د ملګرو ملتونو سره وم، یو څه مسؤلیت مې لرو، یو څه جرأت مې لرو، خبرې مې کولې. خو بیا هم چې د دولتي کوم ځای سره به مخ شلو، د مثال په توګه یو ورځ پرواز مې لرو د هغه وخت د کابل میدان نه، او د ملګرو ملتونو خپل پروازونه و، په هغې کې تلمه. نو هغه نفر ته چې څوک مسؤول و چې دا بورډنګ پاس ورکوي، هغې ته چې مې پاسپورټ ورکو، پښتو کې مې البته خبرې وکړې، نو هغه راته وویل چې ته پاکستانی. نو په دې مې سره بیا زیاته مشاجره مو شوه، جنجال مې مکوم. او ته ویل چې دومره یعنی سپک ګورې تاسې چې په پاکستان کې 15% پښتانه دي، په افغانستان کې هغه حد اقل چې دی د 500 نه زیات دي، خو تر 15-20 خو دي. زه په پښتو ویلو باندې پاکستانی شومه، افغان نشلمه. نو دغه یو جنجال به زمونږ د خلکو سره روان و، ماغه یو بدبختي وه چې البته بیا وروسته په قلار قلار د وضعیت بدل شو، ځکه چې د چا حق څوک نشي خوړلی په قلار قلار ادارو کې عدالت رامنځته کېدو، یعنی مشکلاتو بیا هم. نو یعنی یو طرف ته د مالکیت احساس مو خو دغه ستونزو سره به وخت په وخت مخ کېدلو.
بله، ملګرو ملتونو څنګه دولت ته راغلی؟
د ملګرو ملتونو خو د ما هغې نه وروسته بیا یو کال د امریکایي د پراختیایي اداره چې د USAID هغې سره کار وکړو. بیا هلته هم په جلال آباد کې وو، داسې وضعیت دومره ښه نه و، قرارداد مې هلته خلاص شو. بیا دې ورځو کې خورم صاحب د اطلاعات و فرهنګ وزیر و، او هغې د کوشش کوو چې دغسې مسلکي کادرونه زیات، یعنی چې په کار پوهي طبعا د افغانستان ادارې هغه ورځو کې په جوړېدلو وي، مشکلات خو زیات و. نو هغوی بیا ماته وړاندیز وکړو د یو ملګري په وساطت باندې، بس هغې سره چې بیا ما ناسته وکړې، پوښتنې یو دغې وکړې، هغه مطمئن شو. بس بیا هغه ورځو کې دا کمیسون د استخدام یا د اصلاحات اداري کمیسون چې لا دونه زیات هغې شکل نه واخیستی، نو پروسه اسانه وه. نو بس وړاندیز یې وکړو د جمهوري ریاست ته. په دې جریان کې ماته ملګرو ملتونو یو بل بستم کې زه انتخاب کړم، او هغه وخت کې زمونږ فرهنګي مشاور او هغه وخت فرهنګي معینت سرپرست نجیب منلی صاحب و، چې هغې سره هم دغه شریکه کړه چې څه وکړمه. خو بهرحال بس بیا هم تصمیم ونیو، نو به حکومت کې مې کار شروع کړو، به اطلاعات فرهنګ وزارت کې د پلان او د بهرنیو اړیکو رئیس شوم په 2005 کال کې غالبا.
له دې وزارت بیا تر پاکستان څنګه بیرته ورسېدې سفارت؟
نو بیا خو دغه موده لږه اوږده ده، ځکه چې نږدې 15 کاله د پلان رئیس وم. بیا پکې د خورم صاحب په ځای ډاکټر صاحب مخدوم رحیم راغی، هغه وزیر شو. هغې بیا طبعا افغانستان کې دا بدبختي ده چې بس کودتایي غوندې سیستم وي، نو هغه بیا طبعا کوشش کوو چې نور خلک راولي، که زیات مسلکي دغې هم کوو، پوه سړی دی. خو دا مسایل قومي او دا قصې هم وي، داسې وضعیت چندان ښه نه و. نو بیا یې ماته یو وړاندیز وکړو چې ته هلته دې زده کړې هم کړې دي پاکستان کې، او هلته که د کلتوري او مطبوعاتي اتشې په حیث لاړ شي، په رسنیو کې دې هم لږ څه کار کړی دی. نو بس بیا هغه ما مشوره چې وکړه کورنۍ او دغه سره، بیا یو درې کال دپاره هلته لاړلم.
هغې چې بیا راغلم بیا یو کال د معرف وزارت سره مې د یونیسکو آیسیسکو کمیسون سرپرست په توګه وم. بیا جهانی صاحب چې د اطلاعات و فرهنګ وزیر شو بس بیا هغې وړاندیز وکړو بیا یو دوه کاله هغې سره د اطلاعات و فرهنګ د اداري او د ګرځندوی د معین په توګه وم. په دې جریان کې بیا زاخلوال صاحب پاکستان کې سفیر و، د پاکستان سره بحث او د غم زیات روان و، مذاکرې او دا د سولې پروسیم یعنی هماغه ورځو کې زیاتې ګرمې وې. بیا د ډاکټر صاحب خپلواک او د هغوی یعنی د هغې وړاندیز او په منځګړتوب باندې بس بیا زاخلوال صاحب سره چې کېناستم هغې ما زده کړې مې هلته کړې وې او دوره کار مې هم کړی و. بس بیا د هغې غوښتنه دا وه چې هلته لاړ شم او بیا جمهور رئیس د هغې منظوري ورکړه، هلته د مستشار وزیر مختار یا د معاون په حیث لاړلم.
بله، په دې دوره کې چې تاسې هلته د سفیر مرستیال وی او زاخلوال سفیر و، زاخلوال صاحب له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کولې او ډېرې تودې خبرې وې. دوی تاسې هم په دې خبرو کې شامل وی، ستاسې له تصویرونو هغه چې په هغه وخت کې خپرېدل هغه نه معلومېده چې په اکثرو غونډو کې تاسې ورته راوئ. دا خبرې څومره جدي دي؟ اوس څه فکر کوئ چې پاکستان جدي خبرې کولې د سولې په ارتباط او که وخت تېرول؟
که څه هم ډېر د افغانستان د موضوعات دسی بیا د زموږ سیستم چې ډېر زیات مسایلو کې به دخیل نه و، ډېر هغه چې وایي ډېر محرم بعضې مجالس به و، ډېر مهم مجالس به و، ضرور نه و چې هغې کې زه وم. خو زاخلوال صاحب د کور ودانی هغه د یو ښه مشر په توګه زیات مسایل به شریکول، که بعضې مجلس کې به موږ نم هم و، هغه دا چې باید موږ به خبره اوسو، که رسنیو سره غږیږو، که نور موضوعاتو خلکو سره کینو، نورو ډیپلوماتانو سره کینو د نورو هیوادونو، ځکه هغې هم د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لرله، نو یو بریفینګ او دغه به یې وخت نا وخت راکوو. نو طبعا پاکستان خو دغه پخوانۍ تګلاره ده، پاکستان دغه د نن ورځې انتظار کوو، دغه شل کال یې په همدغسې نن او سبا کې تیر کړه، او که دا ووایي چې غولولو که هر څو، خو په سیاست کې دا روا دي. د هغې ډیپلوماسي هم دا وه، هېڅکله د هغې خبره صحیح نه وه، خو کوشش یې کوو چې په صحیح طرز یې وکړي او شل پروسې شروع کړي، شل میکانیزمونه شروع کړه د مذاکرو د ناستو ولاړو، او یو میکانیزم هم نتیجې ته ونه رسېدو. د مثال په توګه په دغه وروستیو کې چې زه ومه په 2010 کې دوی د افغانستان سره، البته د دوی زیات په غوښتنه، د اپپس په نوم باندې یو پروسه شروع شوه چې افغانستان پاکستان د یو همغږۍ او د یووالي یو سیشه میکانیزم چې دا په استخباراتو کې هم کار کوي، په نظامي برخه کې به هم کوي، په سیاسي کې به هم کوي، په کلتوري کې به هم کوي، د محصلینو د مهاجرینو په دغه ټولو برخو کې به کار کوي، او کمیټې جوړې شوې. خو کله چې بیا په هغې کې عملا د مذاکرې برخې راغلې، یعنی یو داسې د مهاجرینو نه علاوه، د مهاجرینو د کډوالو موضوع داسې وه چې هغې کې موږ طرف ته ملامتیا زیاته وه، په هغې کې پاکستان زیم ورکړی و، او زه هغه کله چې به غوښتنه وشو هغه به تمدید کو، نو هغه کې پاکستان مرسته زیاته وه، هغې کې هیڅ شک نه و. د دې نه علاوه په نورو برخو کې، د مثال په توګه افغانستان به مستند اسناد ورکړه چې په دغه ځای کې په دغه مدرسه کې دلته په افغانستان کې په بدبختانه په 2013-2019 کې ډېر زیات وحشتناک او ډېر خطرناک انفجارونه وشول، د استقلال شفخانې سره، د جمهوریت شفخانې سره، د زنبق سلور لاري انفجار، دغه سیسونور په کانټیننټل، دغه بریدونه داسې و چې د افغانستان قارم زیات راوپاره او زیات مستند راغله. دلته به په جواب کې دی بس همدغه چل ولکو، راځئ دلته ځو او هلته ځو، او دا به داسې وکړو، موږ پوره همکاري کوو، دا کوو، یو مجلس به بل ته واړه، او کابل ته به دا دی د پوځ مشر لاړ، هلته به ژمنې وکړې، بل درون حیات به ولېږو او تاسې راشئ. دغه د پاکستان همدغه تکتیکونه و، وخت تېره و، او هدف یې همدا و چې همدغه څونه چې دا پروسه اوږدېږي، او همدغه پالیسي دی د امریکایانو هغې سره هم روانه کړې وه. نو که دا ووایو چې نه صادقانه همکاري وکړه، نه مخلصانه وکړه، او همدغسې یو وضعیت غوښتو چې دا بې ثباتي همدغسې ادامه پیدا کړي، او تر ننه پورې همدغسې وضعیت روان دی.
ستاسې د دې ماموریت په دوره کې څه فکر کوي؟ هغه مهمه بریا درته څه ښکاري؟
طبعا ماموریت خو داسې چې د مسؤلیتونو دغه برخه یي، خو بعضې موضوعات داسې چې باید سړی یاد کړي چې د نورو دپاره هم یو د خوشحالۍ دغم شي، او یو لاسته راوړنې ذکر هم وشي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ماموریت په وخت کې موږ ته د جاپان کې زموږ سفارت و، هغه فاطمی صاحب سفیر و، هغې خبر راکړو چې دلته یو جاپانی چې اوس مړ دی، البته د خپل ژوند کې ګڼ شمیر د افغانستان آثار چې قاچاق شوي او تختول شوي او لوټل شوي هغه د نړۍ د مختلف ګوټ ګوټ نه رایوزې کړي، پیدا کړي دي، ترمیم کړي دي او ساتلي دي. بیا دا د جاپان د دغه آثارو د قاچاق شوي آثارو د بیرته لاسته راوړلو د کمیټې مشریم د پغاړه لرله چې پروفیسر هیرایاما یې نومو. نو د ویل د آثار جمع کړي دي، اوس میرمنې غواړي او دغه ساتمانې غواړي چې دا افغانستان ته، بلکې زمونږ هم غوښتنه دا ده چې دا افغانستان ته مونږ بیرته راوړو. نو بیا دغه موضوع خو دې کې ډېر زیات کار وشو، مکاتب تبادله شول، بیا دوه وارې زه فرصت برابر شو د تلاتپې د آثارو نندارتونو جاپان ته لاړم. بیا په دې دویم سفر کې د دې د بیرته راوړلو قرارداد امضا کړو. نو دې کې د 102 قلمه ډېر مهم آثار د جلال آباد، د هډې، د باګرام، د آی خانم، د دې منطق ساحو ډېر بارزخته آثارو چې دا مونږ بیرته راوړل. مهمه په دې کې دا و چې طبعا مونږ په دغه مسایل به په بهرنۍ مرستو باندې کول، دلته وخت ډېر کم وو او د دې آثارو بیرته راوړلو بیمه یوازې $80,000 کې، د ټول مصارفات د 100,000 نه پورته وو. نو د اطلاعات فرهنګ وزارت محدوده بودیجه لرله کمه وه. نو مونږ چې ولسمشر ته ولیکل او بیا ورسره مجلس کې مطرح کړ، نو ولسمشر اشرف غنی د کور آبادی چونکې دغسې مسایلو کې بیا هغه توجه ډېره زیاته کوله، هغه د خپل کوډ نه چې هغه د ریاست جمهوری کوډ یو نویم کوډ نه هغه ویل چې عجل دا مسله مهمه ده، هغه خاصه بودیجه راکړه او بیا موږ وتوانېدلو چې دغه 102 قلم آثار بیرته افغانستان ته د کابل میوزیم ته تسلیم کړو.
تاسو چې کله له سفارت نه لاړې، په خپل لاړې او کومو د کار موده پوره شو او چیرته لاړې؟ بیا
خو دوه کاله پس دوی زما وظیفه ختمه کړه. نو بیا ما خپل مخکې پروګرام و زده کړم، ما دکتورا شروع کړې وه، هغه نیمګړې پاتې وه. نو بیا هغې دپاره زه انګلستان ته راغلم.
ستاسو د نوم په ارتباط مو هم ډېرې ستونزې درلودې.
رښتیا هم دغه نوم لږ ستونزمن دی، هغه سې د جذبولو دغه کم دی. خو بیا هم جالبه دا ده چې زما دغه د 45 کاله اوس عمر رسیږي، نو په دونه وخت کې دونه وخت پخوا په افغانستان کې یعنی داسې یو زغم موجود و چې دغه نوم زه په دې نوم نومول شوی یم. یو د افغانستان یو تاریخي او فرهنګي دغه پکې نغښتی دی. خو وروسته بیا داسې یو بدبختي راغله چې د جهاد او دې وختونو کې خو هم دغه د افراطیت بنیاد خو هغه وخت کې خستل شو، نو هغه وخت به م زه د دغسې مشکلاتو سره مخ کېدلم. مخکې ذکر وکړو چې د کالج او د دې وخت چېو چې کله زه دغسې یو بورس ته مې امتحان ورکو، د نورو افغانانو په قطار کې ناست وم. نو کله چې هغه امتحان اخیستونکی چې دغه د یو جهادي تنظیم مسؤول و، هغه چې زما دا نوم وکتو، دا نوم یې واخیست، وایي دا څوک دی؟ نو زه هغه وخت کې داسې یو 15-16 کلن به ووایم، لسم صنف نه یو لسم ته تلمه، خو زه داسې په یېره لږ پاسېدم چې اول داسې په قار باندې زما نوم اخلي. نو چې زه یې ودرولم، ویل دا زردش څوک دی؟ مال صاحب زیما، ویل تا دا نوم ته دی وګرتا، وایي دا جرأت څنګه کړی دی امتحان ته راغلی؟ دا خو د مجاهدینو د فلانې او بستانې خو بس راپای سوله منو.
ډېره مننه، ډېر
لا تاسو نه ډېره مننه. کور ودان
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار لش پګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0.1 او 0.2 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
Tu eres el que tú 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 eres el